شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربیم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې روسیا له طالبانو سره همکاري کوي که نه کوي. د کابل د سیشنبې د ورځې د برید تحقیقاتو له نتیجې مو هم خبرو، خو لومړی خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم د افغان حکومت اجرایی رئیس ته په یو لیک کې د کابل د روسي حملې له امله خپل او د خپل حکومت همدردی څرګنده کړه. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو درې اونیو کې به د هغو افغانانو ثبت نام پیل کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. او په بغداد کې نن د شیعهګانو پر یو جومات په یو ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه اته کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم د افغان حکومت اجرایی رئیس ته په یو لیک کې د کابل د ورستي حمله له امله خپل همدردی څرګنده کړې ده. په دې لیک کې راغلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د نواز شریف په خبره د پاکستان حکومت او ولس په دې سخته شیبه کې له خپلو افغان ورونو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل د سه شنبې ورځې برید په پاکستان کې پلان شوی او حقاني شبکې ترسره کړی دی. د جمهوري ریاست مرستیال وایند دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لمړی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلې حمله ولا او دا حمله به د بهرني استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرني استخباراتو همکاري د افغانستان د دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بل شک چې دغه طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
د کابل خونړې حمله وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې نن او سبا په افغانستان ولې هیواد څخه د باندې د افغانستان په ډیپلوماټیکو نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمه ځوړند او په جماعتونو تکي خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قیداتو او جزتامونو کې د قران کریم ختمونه کیږي. د سرپل ولایت شورا په دې ولایت کې د امنیو په سیاستوالي اندېښنه څرګنده کړې وای چې چینایي خزې د غلطه د وسلوالو د بریدونو مشري کوي. په همدې حال کې د سرپل د امنی قومندان عبدالقیوم باقیزوی وای چې طالبانو ته سخت ضربه رسولې ده او په روسي عملیاتو کې شاوخوا ډېر وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو سره ژمنه کړې چې په راتلونکو درې اونیو کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. د کډوالو رستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویل یکی
از موضوعات را که با مقامات پاکستانی صحبت کردیم پتو راجستری یعنی مهاجرین فاقد اسناد است که توافق شد تا دو سه هفته دیگر پروگرام ثبت راجستر شروع شده و 1.5 میلیون جایز مدرک میشن که از وضعیت و آزار نجات پیدا بکنه.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د اقدام د کډوالۍ له حقونو څخه د افغان کډوال د برخه من کېدو لپاره ګټور او مهم بولي. په بغداد کې د شیعهګانو پر یو جماعت نن په یو ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه اته کسان ووژل شول. دا برید هغه مهال وشو کله چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو. په الرضوانیه سیمه کې په دې چاودنه کې 1.5 کسان نور ژوبل دي. په همدې حال کې د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي چې جماعت ته د حملې پر مهال یو بل ځان وژونکي هم داخل شوی و چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. که څه هم لا کومې ډلې د بغداد د نننۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش پر شیعه اهدافو په عراق کې ورته بریدونه کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کورد نشینه سیمه کې یوې چاودنې درې سرتیري ووژل. د سرک د غاړې د ماین دا چاودنه د ترکیې د پوځ پر یو موټر شوې ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په دې وروستیو کې د ترکیې د پوځ او د کوردانو د کارګر ګوند ترمنځ تاوتریخوالی بیا زیات شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې د 350 عسکرو په شمول سلګونه کسان وژل شوي دي. د ترکیه څلور علمی شخصیتونه بیا په دې هیواد کې ترسي پروپاګند خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. دا په ترکیه کې د حقوق قضیو د لړۍ تازه برخه ده چې په دې هیواد کې د بیان پر ازادۍ د قیوداتو له امله سخت انتقادونه پارولې دي. بلور ته د استنبول په همدې محکمه کې د هغو دوه ژورنالستانو محاکمې هم نن دوام وکړ چې د تروریزم د خپرولو ترسي سازمان په ملاتړ تورن شوي دي. د روسي د بارنې چر وزیر افغانستان ته تللی چې د نوګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنی پلو وسلولو ترمنځ د توتريخوالي د دوام مخه ونیسي. سرګلوروف د ارمنستان له ولسمشر او د بارنې چر له وزیر سره ګوري، کڅه هم د آذربایجاني ځواکونو او ارمنی پلو جدي غښتونکو ترمنځ د اپریل په 15مه اوربند شو، خو په سیمه کې لا هم خلخل نخته دوام لري. او د نړۍ د شاوخوا 1500 هیوادونو استازیو او مشرانو نن په نیویارک کې د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس تفاهمنامه په رسمي ډول لاسلیک کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون او د نړۍ یو شمېر نور مشران په دې مراسمو کې برخه لري. د دې تفاهمنامې متن په 13 دسمبر میاشت کې په پاریس کې د 200 هیوادونو لخوا تایید شو. د دې موافقې پر وړاندې کې بنړیواله ټولنه هڅه وکړي چې د اقلیم د بدلون اغیزې کم کړي. ملګری ملتونه وایي د دې تفاهم نامې په لاسلیک کې د نړیوالې ټولنې بې ساري حضور دا څرګندوي چې نړیوال د حواله تودوالي سره له مبارزې ملاتړ کوي.
دا ساجر ډوما شامنې خبری مجله اوري. وړاندې به واورئ چې روسیه او طالبان سره همکار دي که نه دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د کابل د سیشن بی د بریک د تحقیقاتو په اړه وویل،
لومړنۍ معلومات خو دغه صحیح چې دا یو پیچلې حمله وله او دا حمله بې د بهرنۍ استخباراتو د همکاري څخه نشي کېدلی.
د افغانستان دفاع وزارت نوې الوتکې اغیزمنې کړې.
بدخشان کې زموږ سوپر ټوکانو یې نه ویشتالو ټکي د تلفات د دښمن ته واړول او د بي پيلوټه کشپي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړي ده.
په سرپل کې د ولایتي شورا غړي تور پوری کوي چې د طالبانو مشي چینیایي شزي کوي او امنیتي ګواښ رامنځته کړی. خو د سرپل امنیه قمندان د وروستیو جګړو په اړه وایي، بریتانیا ته مو د امریکا د ولسمشر سفر څارلی او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي پرنس ژغ دی چې پرونی له نړۍ سترګې پټې کړې. روسیا وایي چې له طالبانو سره یوازې تماسونه لري او همکاري نه ورسره کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې د طالبانو او روسیې ترمنځ همکاري یوازې اوازې بللي. طالبانو هم له روسیې سره د دې ډلې تماسونه تایید کړي، خو ویلي دي چې روسیه مرسته نه ورسره کوي. خو په داسې حال کې چې روسیې په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پړه پر امریکا او افغان حکومت اچولې، د روسیې او طالبانو همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه تفصیل له احمد تکل اور.
په کابل کې د ملي امنیت د ادارې پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو لبري دروسته چې له 400 زیات افغانان مړه او ټپیان کړل، په ځینو رسنیو کې د طالبانو او روسیې د همکارۍ احتمال ته بیا پام ورواوښت. روسیه په یو بیان کې چې نن خپور شو د افغانستان پر رسنیو کې د طالبانو او روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه به بنسټه تورونه وبلل. په بیان کې راغلی چې رسنۍ د طالبانو او روسیې د تماسونو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو تحریف شوی بڼه خپروي. د روسیې سفارت په کابل کې د سه‌شنبه ورځې له خونړۍ حمله وروسته په خاص ډول د افغانستان په یو ټلویزیونی چینل کې په دې اړه بحثونه ته اشاره کوي او وایي چې دا څرګندونې مسکو په غوسه کوي. بیان زیاتوي چې روسیه د افغانستان پر رسنیو کې د اطلاعاتو تحریف چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي غندي. طالبانو هم له دې ډلې سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپورونه به بنسټه بللي، خو وایي چې طالبان د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په دې اړه د خپل دریز د خپل ډلې دریز روښانه کړ.
اسلامي امارات تام شکل باندې ټول نړۍ وادونو سره د زیاتره وادونو سره ارتباط لري. اوله خبره لري چې مثال یو مشخص هدف لپاره چې نمره څخه څه شي یا څه کې په چم کې دا واقعیت نه لري چې موږ خپل داخلي مشکلات چې کوم ځای افغانستان کې نه غوي د بهرنیو سره کوم مشکلات کې شغال دی یا دا خریستون دی په غاړه باندې اسلامي امارات دې توان او ځواک لري چې هغه مشکلات پرته لري چې څنګه کومه وغوړی خپل الکولای شي.
خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف مخکې تایید کړی و چې طالبانو او روسیې په استخباراتي برخه کې له یو بل سره همکاري پیل کړي. کابلوف اوس په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو په واضح ډول اندېښنه ښودلې او دا ډله یې د روسیې د امنیت لپاره ستر ګواښ بللی. په داسې حال کې چې طالبان، داعش، افغان حکومت او په افغانستان کې ډېره نړیوال ځواکونه د ځان دښمنان بولي، دا احتمال چې طالبان او روسیه به پر استخباراتي همکاریو سربیره په پوځي برخه کې هم همکاري سره وکړي کنه څومره ده؟ د میریلند پوهنتون استاد محمد شفیق همدم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتمال شته.
هر توافق چې په هر کچه باندې وي چې دواړو خواوو ګټې په نظر کې نیول کېږي، په دې توافقنامه کې چې روسیه هم دغه موضوع ته کله چې طالبان دوی سره استخباراتي معلومات تبادله کوي، دا په دې معنا ده چې روسیه هم دغه معلوماتو په مقابل کې طالبانو ته یو شی ورکوي چې هغه بل شی نه لري بغیر د استخباراتي معلوماتو نه، بغیر د وسلې او د مهماتو او د مالي مرستو نه.
د ښاغلي همدم په وینا، روسیا چې د پخوانی شوروي ځایناستې ده، د افغانستان په امنیتي ادارو کې خورا زیات نفوذ لري، نو ځکه دا امکان شته چې له طالبانو سره یې په وروستیو فعالیتونو کې مرسته کړې وي.
روسیه په افغانستان کې په امنیتي څانګو کې یو تاریخي حضور درلوده، نو دوی ډېر موثر تمامېده چې طالبانو ته تر څو وشي کولی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، امنیتي اخطارونو او همدارنګه ناتو امریکایي ځواکونو سره طالبانو ته داسې استخباراتي معلومات ورکړي چې د هغه پر مټ طالبان وشي کولی لویه کچه عملیاتونه لکه د کابل عملیات، د قندیز عملیات او داسې نور عملیاتونه.
د روسیې او طالبانو ترمنځ د احتمالي همکاریو په اړه افغان حکومت تر دې دمه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکو روسیې او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته هیڅ راز خطر نشته.
د کابل د سیشنبې د ورځې له بریتو وروسته یو ځل بیا د طالبانو او روسیې د اړیکو مسله مطرح شوې ده، خو ماسکو وایي له طالبانو سره تماسونه لري او مرسته نه ورسره کوي. بل لور ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د سیشنبې ورځې چاودنه او ډلې انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا له افغانستانه بهر پلان شوې و. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وینده وخان مینپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې له حقانی شبکې سره جنو بهرانیو استخباراتي کړیو مرسته کړې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر
په داس حال کې چې د کابل د سیشنبې د ورځې له خنړی حملې وروسته افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره جګړه لومړی توپ بلله، د افغانستان جمهوریت ریاست یو ځل بیا له پاکستان او غوښتل چې په خپل خاوره کې د تروریزم د تمویل تجهیز مرکزونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کابل د ورستۍ پیښې په اړه څېړنې لا هم روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې د حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې و.
لومړني معلومات خو دغه ښیي چې دا یو پیچلې حمله ولا، او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملی شوی.
د تیرې شنبه په ورځ په کابل ښار کې د لومړی حفظ اړوند د پولي محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړیو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډلې زه حمله وشو چې د ملکیانو په ګډون څلور شپېته کسان پکې ووژل سول او درې سوه څلوېښت تنه نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل وروستۍ خونړۍ چاودنه او ډله ییزه انتحاري حمله د افغانانو او نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. افغان حکومت د جمعې په ورځ د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند پرېښود. د افغانستان جمهوریت ریاست هدایت ورکړی چې په ټولو ولایتونو کې باید د پیښې د قربانیانو لپاره فاتحه واخیستل سي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حملې نویت دا څرګندوي چې له شک پرته د دغې خونړۍ حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
پرته د شک دې سره ډېر یو قوي استخباراتي او نظامی اورګان د شاته ولاړ دی چې دغه سی اورګان په سیمه کې پرته د پاکستان نه زه بل اورګان نه ګورم. نو زیات امکانات دشته دی چې دا کار د پاکستانیان د خوانه سازماندی شوی.
د افغانستان جمهور ریاست یو ور بیا د تل پچیر له پاکستان او غوښتل چې په خپل خاوره کې د حق وسلوالو طالبانو پر وړاندې کوټلي اقدامات وکړي چې ملکی افغانان وژني. حاجی سید داود په دې باور دی چې له پاکستانه دا ډول غوښتنې پخوا هم شوې خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. ښاغلی داود ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا، چین او د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دې ته وهڅوي چې په پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په شان د افغان طالبانو پر وړاندې هم اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوی کشفی او جنگی الوتکې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په ډګر کې خورا اغېزمنې دي. متحد ایالاتو په تیر 1940 کال کې د افغانستان پوځ ته د ثابت وزر لرونکو سوپر توکانو الوتکې ورکړې چې څو یې را رسېدلې او څو نورې په راتلونکو میاشتو کې ورکول کېږي. همداراز دفاع وزارت ته نږدې یوه اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې د بی پیلوټه کشفی الوتکو الوتنې پیل کړې. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له سوپر توکانو او بی پیلوټه الوتکو څخه اوسمهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن کار اخیستل کیږي. ثابت وزر لرونکي A-29 یا سوپر توکانو الوتکې توپونه او ماشینداری لري. د دښمن پر اهدافو بمونه ورولی شي او رهبری شوي او غیر رهبری شوي توغندي وشتلی شي. دفاع وزارت همداراز وایي ګڼ شمېر بی پیلوټه کشفی الوتکې ورکړل شوي دي او نورې به هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل له دې الوتکو څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کیږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په بدخشان کې زموږ سوپر توکانو ای نه ویشته الوتکې هلته ډېره ښه دنده ترسره کړله. ډېر تلفات یې دښمن ته واړول او د بی پیلوټه کشفی الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوس نه عملاً استفاده کیږي د بی پیلوټه کشفی الوتکو نه په هلمند کې. او سوپر توکانو الوتکې هغه د افغانستان په هره سیمه کې هر چېرته چې ضرورت شي د هغې نه ګټه پورته کیږي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله پخوا هغه مسله وه چې د څارونکو په نظر د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی و. خو اوس چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري کوي او بهرني ځواکونه د جګړې په ډګر کې فعال حضور نه لري، آیا په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله له هم د اندېښنې وړ ده؟ د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت ازادۍ راډیو ته وویل که د نویو الوتکو تخنیکي پرسونل ته مسلکي روزنه ورنکړل شي نو ملکي وګړي به بیا هم زیانمن شي.
په داسې حالاتو کې چې موږ هیڅ نوه وسلې نه لرو، موږ هوایي ځواک نه لرو، موږ رادار نه لرو، د دښمن د ځپلو دپاره دا ډېر معاصره وسیله ده. خو په دې شرط چې موږ خپل پرسونل د خارجي دوستانو د رهنمایي لاندې تعلیم و تربیه مسلکي سي، که تعلیم و تربیه مسلکي نه وي او دوی په دې تیارو باندې بلد نه وي او یا غلط کوردینات ورکي د ملکي خلکو د تلفاتو سبب ګرځي، دا به ډېره ناورین وي. او یا خپل دا تیاری د دښمن له طرفه شاید راوغورځول شي که چېرته دقیقه رهبري نه شي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له سوپر توکانو او بی پیلوټه کشفی الوتکو څخه اوسمهال د کندوز، هلمند او بدخشان په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت له خپل هوایي او کشفی ځواک څخه په پوځي عملیاتو کې د اغیزمنې استفادې خبره په داسې حال کې کوي چې اوسمهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د شفق په نوم عملیات روان دي.
په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې نویو جنگي او کشفی الوتکو د دولت مخالف وسلوالو پر ضد ښه نتیجه ورکړې ده. بیا هم د امنیت په اړه د سرپل ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د ورستیو جګړو له امله د ناامنۍ زیاتوالي ته اندېښنه شي یا وایي چې چینیایي ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري کوي. په دې اړه لسمې مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
د سرپل د ولایتي شورا اساسي په دې ولایت کې د ورستیو جګړو له امله د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې چینی ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د وسلوالو د جګړې مشري کوي. د څو ورځو راهیسې په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. طالبانو د خپلو عمري عملیاتو لپاره سره سم لکه نورو شمالي ولایتونو په سرپل ولایت کې هم د دولت پر ضد خپل حملو ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې لایوي اونۍ را پدې خو د اخسو او میرزا ولنګ سیمو سربیره سانچاراکسوز مقاله او سیاد ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حملو زور اخیستی. د سرپل ولایت د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده یې په اړه وایي: ډېر دي سوز مقالهی ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ لویدیځه برخه یعنی اقصو او میرزاولنګ سیمې تر لوی تهدید لاندې دي، او خاصتا د سوز مقالې ولسوالۍ ډېری برخو کې د طالبانو تحرکات ترسره کیږي. مجاهد زاده په دې باور دی چې د طالبانو یا د حملې د ناامنۍ د زیاتوالي سبب شوي، او په دې ولایت کې میشته امنیتي ځواکونه په تنهایۍ سره نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د دولت مخالف وسلوالو حملې په متواتر ډول دفع کړي. ښاغلی مجاهد زاده په سرپل ولایت کې د طالبانو په وړاندې د پراخو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. متاسفانه چې د سرپل ولایت مرکزي ځواکونه په تنهایۍ سره یو سلسله تحرکات ترسره کړي، خو تر دمه له مزار شریف او ځون څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو په مقصد مرستندوی ځواکونه نه دي راستول شوي او دا کار نه دی ترسره شوی. مجاهد زاده وایي چې چیچنی ښځې په سرپل کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. حسین وایي چې دا ښځې په کوهستانات ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای اوسیږي. هغه یې په اړه زیاته کړه: دوی مشري کوي. چیچنی ښځه یادوم چې له خپلو کورنیو سره په کوهستاناتو کې اوسیږي. دوی په سرپل کې د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. په همدې حال کې د سرپل امنیې قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو حملو په دې ولایت کې زور اخیستی و، خو د درې ورځو را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په متقابلو تحرکاتو کې د دولت ضد وسلوالو ته درنه مرجوبله اوښتې ده. د ښاغلي باقیزوی په خبره چې په یادو جګړو کې د یو وسلوال پاسون کوونکي په ګډون دوه تنه محلي پولیس هم وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان دي. تر دمه د یادې موضوع په اړه طالب وسلوالو څرګندونې نه دي کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا خلکو غوښتل چې په راتلونکو ټول پښتنه کې په اروپای ټولنه کې دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. باراک اوباما د خبره په هغه مقاله کې لیکلې چې په ډیلی ټلګراف ورځپاڼه کې خبره شوې ده. اوباما تیر ورځ او وړ مورس پر ریاست کې وو او د سعودي عربستان له پاچا سره تر کتنې او د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې تر ګډون وروسته بریتانیا ته ولاړ. اوباما ته ولې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتې کېدل مهم دي؟ تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د بریتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي، ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د بریتانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنجشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اژانس په حواله له رسېدو سره سم د بریتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یوه مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه کې چاپ شوه. په دې لیکنې کې ویل سوي چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې بریتانیا د اروپایي ټولنې د یوه غړي په توګه د یوې خپلواکې او غني نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د بریتانیا قوي غږ د یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلی دریځ ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او له اطلس سمندر هاخوا ته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د بریتانیا اوسیدونکي د جون میاشتې پر درویشتمه په یوه ټول پښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رایه ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی، خو په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د سارې په توګه د لندن ښاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د کمپاین رهبري کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسي. تر ټول پښتنې مخکې نظر پښتنو څرګنده کړې چې اکثریت بریتانویان په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي، خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به نفوذ کم سي، د لندن مالی سیستم به زیانمن سي او د لویدیځ امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبه په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. د دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامله وه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د امریکای پاپ سندرغاړي پرنس مړی په مینیاپالیس ایالت کې د د پکور کې موندل شوی. پرنس نوښتګر سندرغاړي وو او د جاستر څنګه د فانک او ډیسکو موسیقي هم شخوله. پرنس په 1980 لسیزه کې شهرت وموند او په وروستیو لسیزو کې د امریکای پاپ موسیقي له نوښتګرو او غوره سندرغاړو څخه ګڼل کېده. د پرنس د مړینې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
امریکا د پاپ موسیقي دی ولوی ستاره پرنس مړی په خپل کور کې مندل سوی او د مړینې لامل یې تر اوسه نه دی څرګند. د ځای پولیسو په وینا د پنځشنبه په ورځ روغتیاي عملیې د زړه ته سی پی آر ورکړ، خو نه توانېدل د دغه 55 کلن ستوري مرسته وکړي چې د سهار پر 10 بجې مړ سوی اعلان شو. د پرنس د مرګ د خبر اورېدو وروسته په مینیاپولیس ایالت کې د هغه کلب مخې ته چې پکښې د پرنس مشهوره سندره پرپل رین یا ارغواني باران فلم شوی و، د پرنس سلګونو مینوال راټول شول او د ده پر همدې سندره یې د ده په ویاړ نڅا وکړه. د امریکا په لاس انجلس ښار کې خلک له کورو راوتل او د پرنس په یاد کې شمې بلې کړې. په د غورا ټولستیو کسانو کې وی مینوالي داسې ویل،
because his music was a little different, it wasn't just R&B.
هر چا له پرنس سره مینه کوله، یوازې د یو نژاد یا کلتور خلکو نه بلکې ټولو. او زما په فکر دا هغه څه و چې د یې دومره مشهور او ستر کړی و. د پرنس له مشهور سندرو څخه Let's Go Crazy, I Would Die For You, Little Red Corvette, Purple Rain او Kissway د موسیقي په جاز، فانک، R&B او راک ژانرو کې کار کړی وو او وو ګرامي او یو اسکار جایزه ګټلې وه. د پرنس د مړینې په ویاړ د لاس انجلس د ولایت ودانۍ په ارغواني رنګ رڼا او روښانه کړل شو. همدارس د امریکا په ټولو ښارونو کې مهمې ودانۍ په ارغواني رڼا او روښانه شوې. د پرنس مرګ دوی اونۍ وروسته له هغه دی چې په اټلانټا ایالت کې کنسرتونه لغوه کړل، ځکه چې روغتیايي حالت یې ښه نه و. د په اټلانټا کې د اپریل په 14 یو کنسرت وکړ او د نورو کنسرتونو د لغوه کولو په اړه یې هملته اعلان وکړ. وروسته کله چې د سندرو په منځ کې د لمینوالو سره خبرې کولې، د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور لمخې ژغې کمزوري وو او ډیر وخت خپل پیانو تناستو او هلته سندرې بللې. د خپل روغتیايي وضعیت په اړه د خبرو اورېدو وروسته پرنس په مینیسوټا کې په خپل کور کې د اپریل په 14 د نڅامل مستیا جوړ کړه. د یوې پاڼې لیکوال چې پرنس یې پیژاند ویلي، شای پرنس د عامل مستیا ځکه کړې وي چې وشي روغ رمشتي.
د امریکای سندرغاړي پرنس د مړینې په اړه مو راپور اورید. ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمع الله اهلی میتندر د پکتیا له سمکنیو لیکي، په سمکنیو کې د اتصالاتو او ام ټي ان شبکې بند دي. بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې د کابل د سیشن بي دورزي بریټي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې له طالبانو سره کچرته د نظام لدنن مرسته ونی شي دومره لوی بریټ نشي کولای. عبید الله له کابل د همدی بریټ په ارتباط پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان د دې بریټ په تر سره کولو سره په ولس کې نور هم بدنامه شول. محمود روشان له غزنی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی یونس خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیر مناسب روزون کیدی او یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی چې د طالبانو برید په کابل کې موږ غند او خود نور تفصیل نه دی ورکړی. دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که روسیه از داشتن همکاری با طالبان انکار میکند. مقامات افغان میگویند حمله روز سه‌شنبه در کابل از سوی شبکه حقانی در پاکستان تحریری شده بود و مطالب دیگر داخلی و خارجی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. صدر اعظم پاکستان با فرستادن نامه به رئیس اجرایی حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل ابراز همدردی کرده است. مقام های پاکستانی میگویند 6 افسر برجسته اردو این کشور به اتهام فساد از کارشان برکنار شدند و خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش میدهد که در یک انفجار 3 سرباز این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با فرستادن نامه به رئیس اجرایی حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل ابراز همدردی کرده است. در این نامه آمده که تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور است و در چنین لحظه دشوار مردم و حکومت پاکستان در کنار برادران افغان خود ایستادند. در این حال دفتر رئیس جمهور افغانستان امروز گفت معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که حمله مرگبار روز سه‌شنبه کابل در پاکستان برنامه‌ریزی شده بود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت کسانی که این حمله را انجام دادند وابسته به شبکه حقانی بودند.
لمړی معلومات خو دغه صحیح چې دا یو پیچلی حمله ولا او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان دښمنانو سره معلومی دي، دغه سرچینه معلومی دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملی شوی.
پیش از این حکومت افغانستان بدون آن که از کشور نام ببرد گفته بود که حمله روز سه‌شنبه در بیرون از مرزهای افغانستان برنامه ریزی شده بود. به اساس آمار رسمی که از سوی حکومت افغانستان نشر شد 64 نفر در حمله بالای ریاست محافظت رجال برجسته کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال پرچم افغانستان برای ادای احترام به قربانیان حمله روز سه‌شنبه در کابل در داخل و بیرون از این کشور امروز و فردا نیمه برافراشته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی همزمان با این هدایت داده که در همین جریان مراسم ختم قرآن کریم و دعاخوانی در همه مساجد، تکایا و قطعات نظامی برگزار شود. دیروز از ولایت‌های خوست، پکتیا، کنر و ننگرهار گزارش رسید که هزاران نفر در مساجد برای دعا به قربانیان بمب‌گذاری روز سه‌شنبه مراسم ختم قرآن کریم برگزار کرده بودند. پاکستان تعهد کرده که پروسه ثبت نام بیش از 1 میلیون افغان مهاجر در این کشور را تا 3 هفته آینده آغاز خواهد کرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان به رادیو آزادی گفت این تعهد در جریان سفر وی به اسلام آباد صورت گرفته است.
یکی از موضوعاتی را که با مقامات پاکستانی صحبت کردیم ثبت راجستر یعنی مهاجرین فاقد اسناد است که توافق شد که تا 2-3 هفته دیگه پروگرام ثبت راجستر شروع شده و 1.5 میلیون زائر مغرب میشن که از وضعیت و آزار نجات پیدا بکنه و مسئولین امنیتی پاکستان هم دیگه تشویش نداشته باشند که مهاجرین ناشناخته در خاکشان زندگی میکنند.
آقای بلخی سرگرم یک سفر 4 روزه به پاکستان است. او دیروز در ملاقات با وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نیز درباره حل مشکلات مهاجران افغان صحبت کرد. آمار ارائه شده سوی دولت افغانستان نشان می‌دهد که در مجموع 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که 1.5 میلیون آنها ثبت نام نشده‌اند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند 6 افسر برجسته اردوی این کشور به اتهام فساد از کارشان برکنار شدند. قبلا گزارش شده بود که حداقل 11 نفر دیروز سبکدوش شدند. در میان افسران برکنار شده دو جنرال، یک دگروال و سه دگرمن شامل هستند. به اساس گزارش ها به جز امتیازهای بازنشستگی و صحی، دیگر همه امتیازات از این نظامیان گرفته شده است. این اقدام دو روز پس از آن صورت میگیرد که جنرال راحیل شریف لوی در سیز اردوی پاکستان گفته بود که برای پیروزی در جنگ بر ضد تروریسم فساد باید از اردو ریشه کن شود. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش می‌دهد که در یک انفجار 3 سرباز این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آنادولو، هدف این بمب‌گذاری یک موتر حامل نظامیان ترک در جنوب شرق این کشور بود، جایی که بیشتر باشنده‌های آن کرد هستند. آنادولو گزارش می‌دهد که بم دستساز در روی جاده انفجار کرد که شهرهای تونجلی و ایلازی را با هم وصل می‌کند. خشونت‌ها در جنوب شرق ترکیه پس از به هم خوردن پروسه صلح میان حکومت و حزب کارگران کردستان یا PKK در ماه جولای سال گذشته شدت گرفت. گزارش ها از عراق می رسانند که یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در ختم نماز جمعه در یک مسجد شیعه ها در بغداد منفجر ساخت و حداقل 8 نفر را کشت. مقام ها گفتند که حمله امروز در منطقه الرضوانیه در جنوب غرب بغداد رخ داده است که در نتیجه آن کم از کم 30 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است، اما در گذشته شورشیان وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی به تکرار مناطق شیعه نشین بغداد را هدف گرفتند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مردم بریتانیا خواست در اتحادیه اروپا بمانند و اطمینان دهند که این اتحادیه قوی و دخیل در امور جهانی باقی میماند. اوباما از این نگران است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این اتحادیه را تضعیف خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در هنگام رسیدنش به لندن گفت بریتانیا در صورتی که بخش از یک بلاک بزرگتر باشد، در حل مشکلاتش در بخش‌های اقتصاد، مبارزه با تروریسم و بحران مهاجرت موفق‌تر خواهد بود.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در حمله روز سه‌شنبه در کابل برخی حلقات استخباراتی خارجی دست داشتند.
معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این یک حمله پیچیده بود. این حمله بدون همکاری استخبارات خارجی انجام شده نمی‌توانست.
روسیه اظهار می‌دارد که با طالبان همکاری ندارد ولی از تماس با آنها انکار نکرده است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید استفاده از طیارات کشفی در جنگ علیه طالبان مؤثر واقع شده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که در مورد ثبت راجستر افغان‌ها در پاکستان به توافق رسیدند.
توافق شد تا 2-3 هفته دیگه پروگرام ثبت راجستر شروع شده و 1.5 میلیون زائر مغرب میشن.
گزارش در مورد اوضاع کندوز و همچنان از روز بین المللی زن ببخشید از روز بین المللی زمین تجلیل به عمل آمد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حمله انتحاری و گروهی روز سه‌شنبه در کابل از سوی شبکه حقانی در پاکستان تفریضی شده بود. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که نوعیت این حمله نشان میدهد که بدون شک در عقب آن حلقات استخباراتی پاکستان نیز دست داشته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که پس از حمله خونین روز سه‌شنبه در کابل حکومت افغانستان جنگ با طالبان را از اولویت‌هایش عنوان کرد، حالا ریاست جمهوری این کشور یک بار دیگر از پاکستان می‌خواهد که مراکز تمویل و تجهیز تروریستان را در خاک کشورش نابود سازد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات در خصوص حمله سه‌شنبه هنوز هم جریان دارد، اما معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این حمله به همکاری حلقات استخبارات خارجی از سوی شبکه حقانی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. وی میگوید معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این یک حمله پیچیده بود. این حمله بدون همکاری استخبارات خارجی انجام شده نمی‌توانست. حلقات استخبارات خارجی که با افغان‌ها دشمنی دارند منابع و آدرس هایشان مشخص است. بدون شک این طرح در پاکستان از سوی شبکه حقانی پلان شده و در اینجا عملی گردید. بروز سه شنبه هفته گذشته حمله انتحاری و تهاجمی بر اداره محافظت رجال برجسته در منطقه پل محمود خان کابل صورت گرفت که در اثر آن به شمول افراد ملکی 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخم برداشتند. بعدن مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفت. حمله انتحاری و تهاجمی اخیر در شهر کابل با عکس‌العمل‌های تند افغان‌ها و جهانیان روبرو شد و حکومت افغانستان اعلام کرد که بیرق افغانستان به روز جمعه در داخل و خارج از کشور به حالت نیمه برافراشته قرار گیرد. ریاست جمهوری افغانستان به تمام ادارات دولتی در ولایت هدایت داد تا برای ادای احترام به قربانیان این رویداد مراسم فاتح خونی نیز برگزار گردد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که نوعیت این حمله نشان میدهد که بدون شک در عقبان حلقات استخبارات پاکستان دست داشته است. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان در مورد بیشتر میگوید: بدون شک در عقب این حمله دست محکم ارگان‌های استخباراتی و نظامی وجود داشت که این ارگان در منطقه بجز از ارگان پاکستان دیگر ارگانی نیست. امکان زیاد وجود دارد که این کار از سوی پاکستانی ها پلان شده باشد. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر همانند گذشته از پاکستان خواسته که در برابر آنده از طالبان مسلح که افغان‌های ملکی را هدف قرار می‌دهند در خاکان کشور اقدام جدی نماید. حاجی سید داود به این باور است که این گونه خواست‌ها قبلا نیز از پاکستان صورت گرفته اما تا حال کدام نتیجه مثبتی در پی نداشته است. آقای داود تاکید می‌کند که حکومت افغانستان باید آمریکا، چین و شورای امنیت ملل متحد را قانع سازد که بالای پاکستان فشار وارد نماید تا همانند طالبان پاکستانی در داخل خاک خود بر علیه طالبان افغانی اقدام جدی نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید استفاده از طیارههای کشفی و جنگی جدید در مبارزه علیه طالبان مسلح مؤثر واقع شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان نزدیک به یک هفته پیش استفاده طیارههای بی پیلوت کشفی را در ولایت هلمند آغاز کرد. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر از طیارههای بی پیلوت کشفی و سوپر توکانو در مناطق مختلف کشور برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت استفاده می شود. طیارههای سوپر توکانو از نوع A-29 یا بال ثابت مجهز با توپها و ماشیندارهاست. این طیارهها می توانند مواضع دشمن را بمباردمان کرده و راکت نیز پرتاب کنند. وزارت دفاع افغانستان همچنین میگوید تعداد زیاد طیارههای بی پیلوت کشفی به افغانستان سپرده شده و قرار است در آینده نیز از این طیاره ها به دسترس افغانستان قرار داده شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در مبارزه علیه مخالفین مسلح دولت از این طیاره ها استفاده شده که نتیجه مؤثر نیز داشتند.
طیاره های سوپر توکانو در بدخشان وظیفه خوب را انجام داده و به دشمن تلفات سنگین وارد کردند و طیاره های بی پیلوت کشفی در ولایت هلمند نتیجه مؤثر همراه داشتند. در حال حاضر در هلمند از طیاره های بی پیلوت عملا در عملیات ها استفاده می شود و از طیاره های سوپر توکانو در هر آن منطقه ای از افغانستان استفاده می شود که نیاز باشد.
تلفات افراد غیر ملکی در عملیات‌های هوایی نیروهای خارجی موضوعی بود که به نظر آگاهان فاصله را میان حکومت و مردم ملکی ایجاد کرده بود، اما اکنون که نیروهای افغان رهبری عملیات علیه مخالفین مسلح را به عهده دارند و نیروهای خارجی در میدان جنگ حضور فعال ندارند، آیا موضوع تلفات غیر نظامیان در عملیات‌های هوایی هنوز هم میتواند نگران کننده باشد؟ عبدالواحد طاقت، جنرال متقاعد افغان که کارشناس مسائل نظامی است، در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که پرسنل هوایی افغان در مورد استفاده درست از طیاره‌های جدید آموزش دادن نشود، ممکن باز هم افراد ملکی متضرر شوند.
حال ما یک رادار نداریم، قلمرو فضایی هم نداریم. حال یک کوچکترین کمک هم که برای کشور ما صورت میگیره بسیار زیاد مؤثر است، ولی دوستانی که این طیارات برای ما میسپارند پرسنل ما را تعلیم و تربیه مسلکی کنه تا اینا امکانات آن را داشته باشه که او را دقیق استعمال کنه. در غیر آن خطرناک است، شاید دقیق عمل نکنه و باعث تلفات افراد ملکی شوه و یا اینکه خود طیاره از بین بره.
مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند در حال حاضر از طیاره های بی پیلوت کشفی و سوپرتوکانو به شمول ولایت کندوز، بدخشان و هلمند در دیگر نقاط کشور نیز در عملیات علیه طالبان مسلح استفاده می شود.
یک مقام امنیتی در ولایت کندوز میگوید تعداد شورشیان در این ولایت شاید به 3000 تن برسد. محمد معصوم صافی هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندوز به رادیو آزادی گفته است عملیات برای سرکوب این شورشیان ادامه دارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
این روزها نگرانی های امنیتی در ولایت کندوز رو به افزایش دانسته می شود. این نگرانی ها پای مقام های ارشد امنیتی به شمول وزیر داخله و سرپرست وزارت دفاع را به کندوز کشاند و آنها روز پنجشنبه برای اطمینان به مردم و دستور برای ادامه عملیات به آن ولایت رفتند. آمر امنیت قماندانی امنیه کندوز میگوید اردو مقام تاکید کردند که عملیات هوایی و زمینی به هدف تامین امنیت و پاکسازی مناطقی که طالبان در آن فعالیت دارند ادامه خواهد یافت. محمد معصوم صافی هاشمی بر رادیو آزادی گفت شاید ارقام شورشیان در کندوز به 3000 تن برسد، اما وی تاکید کرد که طالبان مسلح در یک ماه اخیر تلفات سنگین را متحمل شدند.
در ولایت کندوز به تعداد 261 بان گروپ هستند که تعدادشان تقریبا میرسه به 3000 که الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده، حالی به نظر ما قدر باقی نمانده بسته. این همی عملیاتی که از تاریخ 5 ماه گذشته تا الحال دارند تقریبا در حدود 86 نفر تلف داره از بین نفته.
این مقام نظامی کندوز همچنان تاکید کرد که عملیات ها در ولسوالی های ششگانه این ولایت ادامه دارد و به زودی راه شهر کندوز با ولسوالی خان‌آباد باز خواهد شد. به دنبال ناامنی ها در کندوز این راه برای رفت و آمد بسته شده بود. در جریان خزان پارسال طالبان برای نخستین بار یک شهر درجه یک افغانستان را برای چند روز تصرف کردند و آن کندوز بود. اما مقام های امنیتی هر گونه خطر سقوط دوباره کندوز را رد می کنند و می گویند که هیچ نگرانی از این ناحیه وجود ندارد. آمر امنیت قماندانی امنیه کندوز می گوید همکاری مردم با نیروهای امنیتی شورشیان را در این ولایت با شکست روبرو ساخته.
مردم کندوز حال بسیار همکار هستند، همراه ما هم دول سوالی هستند یا در مرکز کندوز هستند، با نیروهای امنیتی خود همکار شدند و همکاری یعنی ملت بودن، همکاری یعنی مردم بودن که مخالفین نتوانستند که یک بار دیگر یا شهر کندوز را اینا تصرف کنند.
در یک هفته اخیر طالبان پیشروی هایی در اطراف شهر کندوز داشتند که این کار نگرانی ها را بیشتر ساخت. امرالدین ولی یک عضو شورای ولایتی کندوز بر رادیو آزادی گفت 5 روز پیش این نگرانی ها افزایش یافته بود که شاید وضعیت کندوز بدتر شود. اما آقای ولی میگوید با سرکوبی شورشیان در چند روز گذشته کندوز دیگر با خطر سقوط روبرو نیست.
این خواب و خیالی که مخالفین دارن یا این تشویشی که مردم عزیز ما دارن، دیگه ان شاء الله این تشویش اینا کاملا بیرون براین که کندوز به هیچ وجه دیگر به خطر سقوط مواجه نیست.
پیش از این تاج محمد جاهد وزیر داخله و محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در سفر به کندوز گفتند که در ناامنی ها و جنگ های کندوز دست های استخبارات منطقه دخیل است. آقای استانکزی گفت کندوز به مثابه دروازه کشورهای آسیای میانه به شمار می رود و مخالفان مسئله حکومت تلاش دارند تا از این طریق دامنه ناامنی را به کشورهای آسیای میانه بکشند، اما وی اطمینان داد که شورشیان به این کار موفق نخواهند شد. در کنار وی وزیر داخله افغانستان به مردم کندوز اطمینان داد که به زودی عملیات گسترده هوایی و زمینی به هدف پاکسازی این ولایت راه اندازی خواهد شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
روسیه می گوید با طالبان تنها تماس برقرار کرده است و با این گروه همکاری نمی کند. گروه طالبان نیست تماس با روسیه را تایید می کند، اما می گوید که هیچ نوع همکاری از سوی روسیه به این گروه صورت نگرفته است. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه می شنویم.
پس از وقوع حمله مرگبار طالبان بالای ساختمان اداری امنیت ملی که بیش از 400 تن کشته و زخمی به جا گذاشت، توجه برخی از رسانه‌ها روی احتمال همکاری میان روسیه و طالبان معطوف شد. روسیه در یک اعلامیه‌ای که به روز جمعه نشر شد، گزارش رسانه‌های افغانستان در مورد اتهامات همکاری‌های این کشور با گروه طالبان را بی‌اساس خواند. در این اعلامیه آمده است که بخش‌های تعریف شده اظهارات زمیر کوبلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مورد ارتباطات این کشور با گروه طالبان نشر شده است. در اعلامیه که از سوی سفارت روسیه در کابل نشر شده، به بحث‌هایی که پس از وقوع حمله روز سه‌شنبه کابل در یکی از تلویزیون‌های شخصی صورت گرفته است، اشاره شده و آمده است که این اظهارات خشم روسیه را برانگیخته است. طالبان نیز گزارش‌ها در مورد همکاری از سوی روسیه با این گروه را بی‌اساس خوانده می‌گویند. گروه طالبان با بیشتر کشورهای جهان ارتباط دارد. زمانی که در مورد همکاری‌های روسیه با گروه طالبان از محمد نعیم سخنگوی دفتر غیررسمی طالبان در قطر پرسیدم، وی گفت که گروه طالبان مانند بیشتر کشورها با روسیه نیز ارتباط دارد. او می گوید امارت اسلامی به طور عموم با کشورهای زیاد جهان در ارتباط است، اما اینکه به خاطر یک هدف مشخص و گرفتن کمک حقیقت ندارد. مشکلات داخلی افغانستان که حضور خارجیان است و یا هم مشکلات دیگر، این همه را امارت اسلامی می تواند بدون کمک خودش حل کند. پیش از این زمیر کوبلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، تبادله معلومات استخباراتی میان طالبان و کشورش را تایید کرده بود. کوبلوف روز پنجشنبه در مورد حضور گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این گروه را تهدید جدی برای امنیت روسیه خواند. در مورد اینکه روسیه بر علاوه تبادله معلومات استخباراتی در عرصه‌های نظامی نیز ممکن با طالبان همکاری داشته باشد، محمد شفیق عمدم، استاد پنتون مریلند، به رادیو آزادی گفت:
هر توافقی که در هر سطح در دنیا صورت میگیره، منافع جانبین به اون نظر گرفته میشه و در چنین توافقات استخباراتی که روسیه با طالبان داره، به این مفهوم است که طالبان هم در مقابل معلوماتی که به روسیه ارائه میکنن، در بدیلش هم معلومات استخباراتی و هم منابع رزمی و مبارزاتی به شمول اسلحه، پول و حتی در بعض موارد مشوره حاصل میشه.
به گفته آقای عمدم، روسیه در حال حاضر نیز در ادارات امنیتی افغانستان نفوذ داشته و این نفوذ میتواند در اقدامات اخیر طالبان کمک کرده باشد.
روسیه چون در تاسیسات و در ساختارهای امنیتی افغانستان یک حضور تاریخی داشته، به اون لحاظ میتونه که به طالبان بیشتر موثر باشه و میتونه که معلومات دقیق استخباراتی را فراهم کنه که طالبان توسط معلومات میتونن که عملات چون کابل، قندوز و عملاتی که در شمال افغانستان انجام میتن به صورت بیشتر وخیم و مهلک به پیش کنه.
حکومت افغانستان تا کنون در مورد همکاری میان روسیه و طالبان ابراز نظر نکرده است، اما مقام‌های افغان امواره به روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی اطمینان می‌دهند که هیچ خطر از خاک افغانستان متوجه این کشورها نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در مورد ثبت نام و راجستر افغانها در پاکستان به توافق رسیدند. در همین مورد ظریف نظر با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که امکنون در پاکستان است مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، ما در روزا خبر گرفتیم که شما فعلا در پاکستان تشریف دارین، همچنان میگن 1.5 میلیون افغان از سر ثبت نام میشود، یعنی حقیقت موضوع از چی قرار است؟ گفتیم از زمان خود شما بشنویم.
خب البته در پاکستان عدد تخمینی شاید 1.5 میلیون فاقد مدرک باشه، اینا اسناد ندارن و ما سال گذشته توافق کرده بودیم که اینا راجستر شود، ولی تا کنون این پروسه عملی نشد. ما در سفری که در پاکستان داشتیم، یکی از موضوعات را که با مقامات پاکستانی صحبت کردیم، ثبت راجستر یعنی مهاجرین فاقد اسناد است که توافق شد تا 2-3 هفته دیگر پروگرام ثبت راجستر شروع شود و 1.5 میلیون جایز مدرک میشن که از وضعیت و آزار نجات پیدا بکنه و مسئولین امنیتی پاکستان هم دیگه تشویش نداشته باشند که مهاجرین ناشناخته در خاکشان زندگی میکنند.
اگر در مورد اجندای سفرتانم به ما خلاصه معلومات بتین خوش میشیم صاحب.
یکی همین موضوع را داشتیم و یکی هم مسئله تمدید کارتای پی آر که تا
سال گذشته ما تفاهم کرده بودیم که تا آخر دسامبر 2018 تمدید شود، ولی فقط 6 ماه در پاکستان تمدید شد. پس این پروسه را تعقیب بکنیم و صحبت های با مقامات پاکستان داشتیم. و موضوع سوم در این اواخر یک مقدار اذیت و آزارهایی در رابطه با مهاجرین در بعضی ایالت های پاکستان وجود داشت. خواستیم از نزدیک با مقامات جمهوری اسلامی پاکستان صحبت بکنیم تا مشکلات اذیت و آزارها خاتمه پیدا کنه.
در این مورد چی تعهد کردن؟
در این موضوع توافق شد که در هر ایالت یک کمیته به وجود بیاید از نمایندگی های سیاسی افغانستان و ارتشای مهاجرین و کمیشنری پاکستان در امور مهاجرین افغانستان و از پلیس هر ایالت. هرگاه یکی تو مشکلاتی به وجود میاد مشکلات را بررسی کنن و سریع حل بکنن تا سبب اذیت و آزار بیشتر نشوند.
صحبتی بود با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان. اعضای شورای ولایتی سرپل در مورد افزایش نامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی نموده و میگویند که رهبری جنگ طالبان علیه حکومت را زنان چچن به عهده دارد. مجیب رحمان حبیب زای در رابطه گزارش دارد با این شهر.
از چند روز به این سو جنگ میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ساحات مختلف ولایت سرپل دوام دارد. طالبان با آغاز عملیات عمری همانند سایر ولایت شمالی افغانستان در ولایت سرپل نیز به حملات مسلحانه ضد دولتیشان شدت بخشیدند. اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند که از یک هفته به این سو ساحات آقسوها، مرزا اولنگ، ولسوالی های سیاد، سوزمقله، سنجارک و حتی مرکز سرپل شاهد حملات مسلحانه سنگین طالبان بوده است. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل در رابطه گفت
بیشتر مناطق وقله یا مناطق سیاد، غرب سیاد، مناطق آقسوها و مرزا ولنگ و در این نقطه تحت تعدید شدید امنیتی قرار دارد و دیگر در مناطق مسئله هم اونا تحرکات خود داشتند.
مجاهدزاده میگوید حملات یاد شده سبب افزایش ناامنی ها در این ولایت شده و نیروهای امنیتی مستقر در سرپل به تنهایی برای مدت طولانی توانایی دفع این گونه حملات را نخواهند داشت. آقای مجاهدزاده خواهان آغاز عملیات نظامی گسترده علیه طالبان در این ولایت گردید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
امروز روز زمین است. میلیون ها تن در سراسر جهان این روز را تجلیل می کنند. در چنین یک روز برای زمین و محیط زیست، رهبران جهان برای بسر رساندن یک اقدام تاریخی در نیویورک گرد هم آمدند. این که این اقدام چیست؟ در گزارش از مصطفی صدیقی می شنوید.
بسیاری از رهبران جهان در یک گردهمایی در نیویورک موافقتنامه را در مورد تغییرات اقلیم امضا می کنند. این موافقتنامه به نام توافق پاریس یاد می شود. در این نشست مقامات از بیش از 160 کشور جهان اشتراک می کنند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، جستن ترودو صدر اعظم کانادا و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در میان اشتراک کنندگان هستند. 4 ماه پیش رهبران جهان پس از یک بحث طولانی و جنجالی در پاریس پایتخت فرانسه توافق تغییرات اقلیمی را تصویب کردند. این موافقتنامه از کشورها می‌خواهد که در جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربن دای اکساید همکاری کنند. این توافق انگام عملی شده می‌تواند که 55 کشور که مسئول تولید نزدیک به 55% گازهای گلخانه‌ای هستند آن را امضا کنند. سال 2020 میلادی برای عملی شدن این موافقتنامه هدف تعیین شده است. اما آمریکا و چین گفتند می‌خواهند که این موافقتنامه تغییرات اقلیمی پیش از وقت معین، یعنی امسال یا سال آینده، یعنی سال 2007 میلادی، جنبه عملی به خود گیرد. بر اساس این موافقتنامه هر کشور اهدافشان را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای از جمله کاربن دای اکساید تعیین خواهند کرد. از قرن 19 به این طرف، سال 2015 میلادی از لحاظ موج گرما، خشکسالی و بالا آمدن سطح بحرها گرمترین سال خوانده شده است. گردهمایی رهبران جهان در نیویورک برابر است با روز زمین. نخستین مراسم روز زمین در 22 ماه اپریل سال 1970 میلادی در آمریکا برگزار شده بود. نخستین مراسم که در آمریکا به دنبال رویداد ویرانگر انتشار تیل برگزار شد، به عنوان آغاز یک جنبش محیط زیستی نوین یاد می شود. هدف از تجلیل روز زمین این است تا مردم جهان را به سازگاری بیشتر با محیط زیست ترغیب کند. به گونه مثال افزایش فعالیت‌های ریسایکلینگ یا تبدیل مواد زائد و دور ریختنی به مواد قابل استفاده، فعالیت‌های رضاکارانه برای راه اندازی پروژه‌ها به هدف سرسبزی محلات و نیز نصب دستگاه‌های انرژی آفتابی در خانه‌ها.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند و این برنامه تا ساعت 7 صبح که برنامه های رادیو آزادی دوباره روی امواج می آیند دوام خواهد داشت. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و مددگارتان.